د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اورې چې برېتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. د امریکا د کانګرس غړي هم وایي که ولسمشر ډونالډ ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو پریکړه وکړي، دوی به یې هم تایید کړي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. د سوریې ملیشه ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د طبقه ښار او د سوریې تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو او په دې توګه یې پر رقه د حملې لپاره لاره پاکه کړه. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي څو ورځې مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یې له دندې لرې کړي، غوښتل د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځوي. د خبرونو تفصیل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاوروف پرون په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او وروسته یې یوې خبري غونډې ته وویل هغه څوک چې د افغانستان له اوسني وضعیت سم خبر دي نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تور بې بنسټه دی.
Мы работаем с талибами для того, чтобы реализовать решение Совета безопасности.
Мы гле талибану сара кар ко утерцу де мулгуру милатуну де амният чура хага прекра че дафансан хукумате урандис кри у амелиши. Паде урандис кра гли диче талибан де сияси бехир бархаши дафансан асаси канун де умани лешхру де лас вахли аул терроризм сара де арике насати. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس په وروستیو کې ویلي وو چې د همکارۍ ته اندېښنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې حکمت الله او عبدالمالک د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال دا منلې ده چې دوی د داعش غړي دي. د کورنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه دوه کسان په پاکستان کې روزل شوي دي. پولیس وایي چې د داعش دغه دواړه غړي په جعلي پاسپورټونو افغانستان ته داخل شوي دي چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست له لوري د کابل ښار په 15 یکی ونیول شول. یو افغان په ترکیه کې یو فلم جوړ کړی دی چې ډیر ژر به په دغه هیواد کې نندارې ته وړاندې شي. د مړو اوښکو په نوم فلم باندې عباس محمدي درې کاله کار کړی دی. دا فلم نوی دقیقې دی. محمدي دوه زامن لري. د مړو اوښکو په فلم کې د ځوانانو په ګډون د محمدي د کورنیو ټولو غړو کار کړی دی. تمه ده چې سبا دا فلم د ترکیې په شمال کې د ترابزون په ولایت کې نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان ځواکمن پوز له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لرې کولو په ترڅ کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. دغه ډاډ وروسته له هغې ورکول کېږي چې تېره میاشت د پاکستان پوز په یو غیر معمول اقدام کې پر حکومت په ښکاره د هغو اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ چې د یوې ورځپاڼې لخوا د ملي امنیت د یوې سري غونډې په اړه د خپرو شوو موضوعاتو په اړه حکومت تحقیقات کول. دغه انتقاد داسې اندېښنې زیاتې کړې وې چې ښایي پوز بیا قدرت په لاس کې واخلي. د نواز شریف په ګډون چې مخکینی حکومت یې په 1999 کال د پوز لخوا نسکور شو، پوز څو صدراعظمان له قدرته لرې کړي دي. خو د پاکستان د پوز ویان آصف غفور پرون وویل چې د اندېښنو لپاره ځای نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداري ورکړ چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د مې د 19 نیټې د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي. خامنهي پرون وویل که چا د ایران ملي امنیت ګډوډاوه سخته څپېړه به وخوري. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه که چېرته ایرانیان په انتخاباتو کې له قانوني او اسلامي اصولو سره سم ګډون وکړي نو انتخابات به اسلامي جمهوریت ته د افتخار وړ وي، خو که چېرته له قانون څخه سرغړونه وشي، اخلاقي اصول تر پښو لاندې شي او یا داسې خبرې څوک وکړي چې دښمن ته یې ګټه ورسېږي، نو انتخابات به په زیان تمام شي. د ایران اوسنۍ ولسمشر حسن روحانی غواړي چې بیا هم ولسمشر شي. د په مهمو سخت دریځو سیالانو کې یو هم دینی عالم ابراهیم رئیسی دی چې ویل کېږي خامنه یې ملاتړ کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه ملیشا ځواکونو چې امریکای ملاتړ کوي د طبقه خار او د سوریه تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیول او په دې توګه پر رقه د حملې لپاره لاره پاکه کړه. طبقه چې د رقه په لویدیز شاوخوا 40 کیلومترۍ کې پروت دی په نیولو سره رقه ته غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې بل د خلکو ګڼ میشت دی. سرخ ښار نه دی پاتې چې داعش پرې کنټرول ولري. رقه داعش په سوریه کې خپل مرکز اعلان کړی دی. د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې له کرد او عرب جنګیالیو جوړ ائتلاف دی د طبقه د بیرته نیولو لپاره له څو اونیو رئیس له داعش سره په جګړه کې ښکېلو. دغه ځواک ته د پیاوړي کېدو لپاره په وروستیو کې متحدو ایالتونو درنې وسلې ورکړې چې دې کار د ناتو غړي ترکیه په غوسه کړې ده. د دغه ځواک یو سلاکار ناصر حج منصور وویل چې دغه ښار او د طبقه بند اوس په بشپړه توګه آزاد شوي دي. له داعش سره د مبارزې لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي بریت مکګورک ټویټر لارې تایید کړی چې طبقه خار نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وکتل. د جنوري له میاشتې را په دې خوا چې ټرمپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکو سره غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د سوریې، اوکراین او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. ټیلرسن وویل چې دا خبرې موسکو ته د ده د تېرې میاشتې تر سفر راوروسته یو چانس دی چې دواړه هېوادونه خبرو ته ادامه ورکړي او نظر تبادله کړي. د اپریل په میاشت کې ټیلرسن ویلي وو چې له روسیې سره اړیکې ښه نه دي او رغېدو ته اړتیا لري. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي څو ورځې مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې له دندې لرې کړي غوښتل چې د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځوي. سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې کومي د خپلو غلطیو او تېروتنو له امله چې هغه د روسیې له تحقیقاتو سره ارتباط نه لري له دندې لرې شوی دی. خو په کانګرس کې ډیموکراتانو د چهارشنبې په ورځ بیا خپلو تورونو ته زور ورکړ چې کومي د دې لپاره لرې شو چې دغه تحقیقات کمزور شي او هم هغه د دې هڅه ده چې کانګرس اړ شي یوې خپلواکې څېړنې ته چې سپینه ماڼۍ پرې نفوذ ونه لري اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه په واشنگټن کې له یو بل سره په لانجه کې دي. په واشنگټن، شیکاګو او یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهره کوونکي راټول شوي او غوښتنه یې کوله چې د روسیې په اړه تحقیقات د خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل شي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې کومي د دندې تر لرې کېدو څو ورځې مخکې له عدلي وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه چې اف بی آی د روسیې په اړه د تحقیقاتو لپاره نور پرسونل استخدام کړي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. که غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې برېټانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. د امریکا د کانګرس غړي بیا وایي که ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو پریکړه وکړي دوی به هم تایید کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لوړ پوړی سلاکار جان عالم حسیني وایي هغه کمیټې چې رئیس د ولسمشر په فرمان ټاکل شوی او رسمیت لري خپل کارونه پیل کړي دي.
د اولمپیک ملي کمیټه کومه اولمپیک کمیټه چې رئیس جمهور رسمن فرمان باندې په رسمیت پیژندل خپل کار فعالیت آغاز کړه او مسابقې نیولې.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو له ښاغلي حسنی سره د اولمپیک د کمیټو د ملي اولمپیک د کمیټو د ستونزو په باب خبرې کړې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بل اونیس پروګرام چې ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف سره په ګډه خپروي هم مهیروي. دغه راز د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په ترڅ کې مو د کاندیدانو ترمنځ د ناندریو له حاله هم خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفحه هم اوریدل شي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ده. برېټانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. په اوس وخت کې د برېټانیا 1500 سرتیری په افغانستان کې دیره دي. د طالبانو د رژیم تر نسکولېدو وروسته د امریکا له متحدو ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په افغانستان کې د برېټانیا د سرتیرو شمیر زیاتو. د برېټانیا ډیری ځواکونه هم په هلمند کې دیره وو چې ورته ډیره مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د ناتو په دې اعلان پسې چې په افغانستان کې نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کېږي، ډنمارک هم د اضافي سرتیرو استولو ته چمتو شوی دی. دغه هیواد اوس شاوخوا 1.5 سرتیری په افغانستان کې لري. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د برېټانیا دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ماموریت کې به خپله برخه واخلي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می تیره ورځ په لندن کې خبري وکړې. تر دې خبرو وروسته د برېټانیا د دفاع وزارت ویاند وویل چې له اړتیا سره سم به هیواد د افغانستان په ماموریت کې ونډه واخلي. د برېټانیا اکثر محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او اوس شاوخوا 1500 برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي. برېټانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه کوي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر بهرني پوځي قمندانان د نورو ځواکونو د لیږلو هیله لري. د ناتو سرمنشي د چهارشنبې په ورځ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د 2000 نورو عسکرو د لیږلو اعلان به په راتلونکو اونیو کې وشي. یانس ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه اضافي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي او دوی به افغان ځواکونه وروزي او سلام مشوره به ورکړي. موږ اوس پر دې وړاندیز غور کوو او په راتلونکو څو اونیو کې به د دغو ځواکونو د شمیر او تشکیلاتو په اړه چې افغانستان ته لیږو پریکړې وکړو. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 10,000 نړیوال ځواکونه شته چې 8,300 امریکایي عسکر دي. د امریکایي ځواکونو په ډله کې 6,900 د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشوره ورکولو بوختي او 1,500 نورې له تروریزم سره مبارزه مخته وړي چې تر ډیره د القاعده شبکې او داعش ډلې په ځپلو کې برخه اخلي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د ناتو نورو غړو هیوادو ته په افغانستان کې د هغوی د راتلونکي ماموریت لپاره یو لیک استولی دی. ناتو او برېټانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو برېټانیایي پوځیانو د لیږلو پر لارو چارو بحث کړی دی چې د ډنمارک دفاع وزیر ویلي دي چې دې ته چمتو دی چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ډنمارک دفاع وزیر په وروستیو کې وویل که چېرته اړتیا وي هیواد دې ته حاضر دی چې افغانستان ته نور سرتیري ولي شي، خو د ډنمارک دفاع وزیر دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه یې دولت له وروستۍ پریکړې ته نه دی رسېدلی. اوس مهال ډنمارک په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1.5 پوځیان لري. په ډیرو راپورونو کې ویل شوي دي چې مخکې تر دې چې دوی اونۍ وروسته د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو سرمشیزه پیل شي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړي چې په هغې کې شایي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
د امریکا د کانګرس غړي هم وایي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه وکړي دوی به تایید کړي. د امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې آیا افغانستان ته 3000 نور ځواکونه ولیږي که نه. د کانګرس ډیری غړي د نورو ځواکونو د لیږلو ملاتړ کوي، خو یو شمیر غړي وایي په کار ده چې د ځواکونو تر لیږلو وړاندې هدفونه مشخص وي. تفصیل د اسمت سروان پر رپورټ کې.
د امریکا د سنا جرګې د دفاعي خدماتو د کمیټې غړي وایي دې ته انتظار دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پوځ یې په افغانستان کې د حالاتو د کنټرولولو لپاره څه اقدامات کوي. دوی په عین حال کې وویل چې سیمې ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو تایید ته تیار دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند غړیو پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقادونه کول چې افغانستان ته اشاره ولې ده. د جمهوري غوښتونکو سناتورانو په منځ کې یو هم ټام کارتن دی. دی وایي د افغانستان په اړه د پخواني ولسمشر باراک اوباما تګلاري د سیمې وضعیت خراب کړ. د ولسمشر ټرمپ او د لسلاکارانو غوښتل چې په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکوي. سناتور کارتن د سه شنبې په ورځ وویل دا لیوی مودی راهیسې ښکاره ده چې موږ په افغانستان کې ځواک نه لرو چې هلته زموږ ماموریت بشپړ کړي. د امریکا د سنا جرګې د دفاعي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د مثال په توګه یادونه وکړه په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په افغانستان کې الوتکې نشي ساتلی، د هغو لپاره قراردادیانو ته 500 میلیون ډالر ورکوي. د چې د سه شنبه په ورځ له خبريالانو سره خبري کولې دا د اوباما د حکومت ډېره سادهګي وبلله. ټاکل شوې ده چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لېږلو وروستۍ پریکړه روانه اونۍ د ولسمشر ټرمپ له لوري وشي. امریکایي چارواکي وایي چې د نویو لېږل کېدونکو قواوو شمېر به د 3000 او 5000 ترمنځ وي. دا پوځیان به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کار چټک کړي او د تروریستانو پر ضد په جګړه کې به برخه واخلي. دیموکراتانو بیا ویلي چې د مشخصو هدفونو له ټاکلو پرته به شخړه نور هم اوږده شي. د سنا جرګې د دفاعي کمیټې غړي بل نلسن وویل افغانستان ته د نورو ځواکونو د لېږلو ملاتړ کوي، خو د ده په باور امریکا ډېر انتخابونه نه لري. نلسن سی این این تلویزیون ته وویل متبادل اقدام دا چې امریکایي پوځیان ووځي، په دې صورت کې خطر شته چې طالبان بیا وخت ورسیږي. د همداراز ویل چې غوره بولي چې له سوله ییزې لارې د افغانستان د مسئلې د حل لپاره هلې ځلې وشي. دغه سناتور همداراز وویل د افغانستان حالات د امریکا لپاره د سختې ستونزې ښودنه کوي.
و موردل چې د امریکا کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې که ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لېږلو پریکړه وکړي دوی به هم تایید کړي. په وروستیو کې د امریکا په ګډون د ناتو د نورو غړو لخوا افغانستان ته د نورو ځواکونو د لېږلو موضوع ډېره توده شوې ده. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع له پامه نه ده غورځولې. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د سیاستولو د غوښتنو په اړه ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي پینټاګون د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې د جګړې د سختولو لپاره افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او په افغانستان کې امریکایي کمانډانانو ته د نوو واکونو د ورکولو په هدف فشارونه زیات کړي. د ورځپاڼې په باور له مهمو وړاندیزونو یو وړاندیز کوو منل شي نو امریکایي ځواکونو ته به اجازه ورکړل شي چې خپل په مستقیمه توګه طالبان په نخښه کړي. دا مهال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې لخوا د تصویب شوو مقرراتو پر بنسټ امریکایي ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو سره په همکارۍ کولای شي پر طالبانو بریدونه وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دوه ګونی رول لري. یو شمېر امریکایي سرتیري د طالبان او القاعده شبکې او داعش په شمول د سختریزو ډلو پر ضد عملیات ترسره کوي. په داسې حال کې چې د امریکایي سرتیرو یوه بله برخه له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې همکاري کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې په افغانستان کې ناسم دښمن. د لیکنې په وینا په تیره یوه میاشت کې افغان او امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په نوو تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وو. د امریکا د پاوسی ویاند ویلی د دې ښه چانس شته چې د داعش وسلوال ډله په 2018 میلادي کال کې له افغانستان څخه محو شي. خو د نیویارک ټایمز په وینا د داعش ډلې د خراسان څنګ زپلو ته د امریکا زیات اندېښنه او فکر د دې سبب شوه چې د امریکا پاملرنه له یوې بلې ډېرې مهمې او بیړنې مسلې واوړي او هغه د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې دي. هغه ډله چې د ورځپاڼې په وینا د افغانستان پر یوه د پام وړ برخه کنټرول لري. په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمخفتش وایي د افغانستان په سلو کې څلوېښت برخه خاوره یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او یا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور سره لدی چې د داعش ډله او طالبان په افغانستان کې بیلابیل هدفونه لري او له یو بل مختلف ګواښونه یې رامنځته کړي. د افغان او لویدیځ څېړونکو په باور په افغانستان کې د طالبانو بشري ځواک د داعش په مقایسه 50 چنده زیات دی.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صفه اوازی اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه البته د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي وروستۍ څرګندونه غندلې چې ویلي دي د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د پخپلو څرګندونو کې له احتیاطه انکار واخلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې شخړې ته په پام سره د افغانستان امنیتي ځواکونه دي چمتو دي چې د هیواد له خاورې دفاع وکړي. نور حالی د رحمت الله افغان په رپورټ کې
افغان چارواکو د پاکستان د هغه خبرداري په اړه چې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو له جګړې وروسته ورکړی تون غبرګون خود او غوڅندنه وکړه چې افغانستان به د هر ډول خطر پر وړاندې ځواب ووایي او له خپل خاورې به دفاع وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د هر ډول ستونزو د هواري لپاره په خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار کوي.
د افغانستان دولت په دې عقیده او باور لري چې اول ټول معضلات همسایي ودونو سره د ډیپلوماسۍ د میز وسیله او طریقه باندې حل شي، ولې په عین حال کې د خپل قلمرو د دفاع لپاره او د خپل خاورې د دفاع لپاره
وروسته له هغې چې افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړه وکړه، د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا د سه شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید خپل حد وپیژني. هغه ویلي دي چې د پاکستان اردو له خپلې خاورې څخه د دفاع بېلابېل انتخابونه لري چې د افغانستان لپاره به یې زغمل ګران وي. د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه باندې جګړه وکړه چې له هغې راوروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. له دې وړاندې هم دواړو هیوادونو څو ځلې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړې کړې چې دواړو لورو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان د دغو ستونزو د حل لپاره د امریکا په منځګړیتوب ټینګار کوي. د دغې جرګې غړی عبدالرحمن رحمان وایي چې د امنیتي تړون د شپږمې مادې له مخې امریکا باید د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې خپل سکوت مات کړي. تېرو وختونو کې ډېرې خطرناکې او شیطاني لوبې کړي دي. نړیوالې ټولنې په دې برخه کې زیات غفلت کړی. د خپل غفلت د جبران لپاره باید په پاکستان هر ډول فشار راوړي. له نړیوالو سره د افغانستان امنیتي او ستراتیژیک تړونونه د همدې لپاره دي. که څوک ورباندې عمل نه کوي نو افغان حکومت دې لغوه کړي. پاکستان له تېرو څو میاشتو راهیسې په وقفه یي توګه د افغانستان ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتو سیمو باندې راکټي حملې کړې چې یو لړ مالي او ځاني زیانونه یې هم اړولي دي. وروسته له هغې چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا تر اوسه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي
د تاریخ په اوږدو کې تل وروستۍ خبره ولس کوي. خلک قانون جوړوي، خلک خپل هیواد ساتي او همدارنګه له خپل حیثیت څخه دفاع هم کوي. خلکو ته دې مراجعه وشي. که خلکو ویل چې له پاکستان سره دې خبرې وشي، خبرې دې وشي. که وایي مقابله دې وشي، نو مقابلې ته دې ځان چمتو کړي. هیڅوک نشي کولی چې د ولس د زور مخه ونیسي، خو په یوازې توګه د تړلو دروازو تر شا خبرې خلک رسوا کوي.
د ښاغلي سعیدی په خبره کابل اسلام آباد ته په افغانستان باندې د راکټي حملو په دې خاوره باندې د پاکستان د یرغل د تورخم د دروازې په تړل کېدو او د وسلوالو مخالفانو د رالیږلو په بدل کې ځوابونه ویلي دي.
بیا هم له موضوع لري نزو په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې و موضوع هم په سپین بولدک کې په دوو کلو کې د پاکستان له لوري د سرشمیرنې د ټیمونو پر سر راپورته شو چې دې کلي ته ورغلي وو او سرشمیرنې کول. افغان چارواکي وایي چې دا دواړه کلي په افغانستان پورې تړلي دي. له دغې شخړې وروسته چې دواړو خواوو ته د سرحدي ځواکونو په ډزو کې مرګ ژوبل هم اوښتې، پاکستان د سپین بولدک چمن لار له اوو ورځو راهیسې د خلکو پر مخ تړلی دی. که څه هم د پاکستاني و چارواکي تېره ورځ وویل چې هیواد موافقه کړې چې د چمن دروازه به یوازې د افغان ناروغانو د تګ پر مخ پرانیزي، خو د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر اوسه دا ژمنه نه ده پېځای کړې. پرون د ازادي راډیو خبریال د سپین بولدک ښارګوټي ته ورغلی و او هلته له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې په دروازې په مخ کې تم دي. اکثره هم ناروغان دي او ډېر هم وایي چې ویزې لري، پاسپورټونه هم لري، خو څوک ورته اجازه نه ورکوي چې له پولې تیر شي.
سپین بولدک چمن ترمنځ پر دغه لار هره ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګرۍ، کاروبار او ناروغانو د درملنې په موخه تګ راتګ کوي. اوس چې د تیرو شپږ ورځو راهیسې دغه لار تړل سوې، نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته درون زیان رسېدلی، بلکې هغه کسان هم له ستونزو سره مخامخ سوي چې د درملنې او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي. په سلګونه خلک چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي، د لارې د خلاصېدو په تمه په ځایي هوټلونو کې شپې تېروي. د دوی د جملې څخه ډېری ناروغان دي. دوی غوښتنه کوي چې لار دي د ناروغانو او سوداګرو پر مخ خلاص شي.
داسې ژوند هلته چې شان میاته نه جوړېږي، که خپله د وایم په لاس کې ده پرې ویم سوټیانې په لاس کې راته کش کړي چې دا ځه ولاړه سه ځه، داسې خو سړی نه کوي.
کوچنیان پرسوی دا پات دا یو چې زیم دی هغه مې راي کړی چې کور پرسوی دا پات پر دې خلکو ته نو زه ته وکم
زه مو ګلاب شاه شګزی د فراد ولایت خراغله ما در سم پاسپورت مې هم راسه غدی بیا ځم پر ولې دا اوس مریض را سره د مشکلات ته ته منو پرځ شو مریض مان صح بیمار دی بیا ځم پر ولې د پاسپورت د پاکستان بیا ځو سوي دا دی مو دا
څنګه او دا رقم چې دا ولادت مرز زورول کیږي ټکور ټکور یو ولې ولې زمږ غم تور سندای دی پر موږ باندې ډب کی زمږ زنانې تور پنجابیان وي تور تور سندانی وي دا په کم قانون باندې ز پر ویزه دا د زما ویزه دا د پر لګیدل ټول جان ته وشکره کدا دا زما ویزه په کم قانون باندې کچېلی او کزما پاسپورت جېلی او کزما ویزه بیا هم دای ماته دا می ویزه دا د می پاسپورت په زراو خلک په دې هوټل کې ناڅ پاسپورت باندې دا پاسپورتونه جوړ کړی دي او تناسي ګوري لکوین ولې دا سره سره کیږي
پس پین بولدا کې د یو سوداګری شرکت مشر احمد الله وايي هر ځل چې پاکستان لار تړي نو سوداګرو او خلکو ته په ملیونونو افغاني زیان اوړي د احمد الله په وینا دا ځل چې بیا لار تړل سوي نو نه یوازې دلته کاروبار په ټپه درېدلې بلکې د کرشي هي غاړې ته په خوراکي او غیر خوراکي موادو بار سلګونه لارې موټر هم ولار دي چې د راتګ اجازه نه ورکول کیږي نو موړې د دواړو هیوادونو پر حکومتونو ژغ کوي چې تجارت او سوداګري دي د سیاست قرباني نکړي
ټول قانونونه باندې ګرځته په جریان کې ده هم دي ګرځته افغانان زهیر دي په دا جنگ باندې د پاکستان نه خواسه یا د افغانستان نه خواسه نو ټول قربان باندې ولار دي په نننو توانونو خلک تسوي دي په نننو خلک ګرځته مترانو شان بازارو سره تللی دي کلی دي
پس پین بولدا کې د افغان کمیساری غړي جانان ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه د لارې د خلاصې دوه پاړه اطمینان نه دی ترلاسه کړی د نوموړي په وینا پاکستانی سرحدي پولیسو ورته ویلي چې د لارې د خلاصې دوه پریکړه اسلام آباد کوي
دا اوس کلالم یعنی دا کوم مسافر چې راته آمد کوي دا هم باندې کوموټ رنګ دی چې یو دا هم باندې خو خامخا به مجزم افراد کارت دي چې د دې پاتې دي بعضی یعنی کاربریان دی خواهد دی حتی باشید یعنی خلق دیر دوست کن سرم
د سپین بولدک چمن لار شپږ ورځې مخکې هغه مهال وتړل سوه کله چې افغان او پاکستاني پوځیانو په سپین بولدک کې د یوې سرشمېرنې پر سر جګړه وکړه دا په روان لمریز کال کې دوهم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د سپین بولدک چمن لار تړي
په سپین بولدک ښارګوټي کې مو د خلکو د ستونزو په باب واورېدل یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجه راپورته شي معمولا اسلام آباد د سیاسي فشار په توګه پر کابل د سیاسي فشار په توګه د یوې وسیلې په توګه اکثره وختونه د تورخم او سپین بولدک چمن لارې تړي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیواد له دواړو افغانستان او ایران ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د ټینګېدو غوښتونکی دی او غواړي چې له دواړو هیوادونو سره اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي له افغانستان سره د پاکستان اختلافات له ډیرې مودې راهیسې روان دي خو له ایران سره په دې وروستیو کې اختلافات پر دې راپورته شوي چې په وروستیو کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو شمېر وسلوالو د ایران له لسو زیات ملیشه ووژل د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په راپورټ کې
پاکستان وای ایران او افغانستان دښمنان ندی او هلی خود لچ دوړ هیوادونو سره رامست شوی اختلافات بعد خبرو اترو لاري اورشي د پاکستان او افغانستان اړیکی په دې رسته کې ترغی رسته یو تلبیا کړه چې چنشل چې دوړ هیوادونو سرحد ځوکونو د چمن په سپین بولدک سیمه کې جګړه وکړه چې دوړ خوته مر جوړ لوړولا په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ ترقی وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې نښتې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دغه پېښه بدمرغه او بل لاو ټینګار یې وکړ چې پاکستان په هیڅ ډول افغان خاوره لاندې کول نه غواړي نوموړي هیله وښوده چې دغه مسله به د خبرو اترو له لارې حل شي او په خبره یې
ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ افغانستان کی ٹیریٹری پہ کچھ ایکسپیکٹ
مونږ داسې کوم خواہش نه لرو چې د افغانستان حدود ته رسیدل وکړو بلکې هیله لرو چې دا مسله به اوار شي نو لکه څنګه چې زموږ د پارلمان مشر د یو پلاوي په ملتیا هلته تللی و نو هغه وویل چې هلته هم خواہش شته مونږ هیله لرو چې ډاکټر عبدالله عبدالله او احمد کرزی به تر روژې وروسته له هغه ځایه په دورې راشي او مونږ کوشش کوو چې لکه څنګه زموږ نظامي پلاوی تللی و له هغه ځایه هم دلته نظامي پلاوی راشي لو بلی خواب د اسلام آباد او تهران اړیکی ترغی ورسته یو سپیکر شوی چې وسلواله تیر میاشتې په پای کې د پاکستان پولیسانس دی د ایران په سیستان صوبه کې د ایران پر سرحدي ځواکونو په یو برید کې د دې هیواد له سرحدي ځواکونو وژل چې بیا ورسته ایران یو چارواکو د پاکستان پر ضد یو لړ سرګندونې هم وکړې که څه هم د ایران د سرحدي ځواکونو تر وژل کېدو وروسته دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسلام آباد نه صافي سفر وکړ او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې په یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې خو د ایران د پوځ مشر په روانه اونۍ کې له پاکستانه وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او خبرداری ورکړل چې که چیرې پاکستان دا کار ونه کړي نو دوی به پاکستان کې دننه د وسلوالو پټنځایونو په نښه کړي پاکستان تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدي هنردوستی د هیواد د پوځ مشر پر څرګندونو احتجاج وکړ او دا ډول څرګندونې دوه اړخیزو اړیکو لپاره تاواني وبلل ښاغلی عزیز رسنیو سره د خبرو پر مهال د ایران د پوځ د مشر د څرګندونو په یادونه کې ویل چې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال دواړه غاړې د سرحدي چارو د لاخه سمبالښت لپاره د ګډ کمیسیون او همکاریو پر پیاوړتیا سلا شوي وه دا یادونه ور ده چې ایران او افغانستان د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې پر افغانستان سربیره ایران هم پر پاکستان تور لګوي چې وسلوالي خاوره دوی پر ضد کاروي خو پاکستان به دا تورونه ردوي او وایي چې خپله خاوره به د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي
د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې مو واورېده چې وایي له دواړو افغانستان او ایران ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او غواړي اختلافات د خبرو له لارې هوار شي د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس اکرام الله اکرام ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
روسی له وسلوالو طالبانو سره د موسکو پوځي مرستې رد کړې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړې ده یو افغان په ترکیه کې یو فلم جوړ کړی چې ډیر ژر به په دغه هیواد کې نندارې ته وړاندې شي د پاکستان ځواکمن پاوز له ملکی حکومت سره د مخالفت پاړه د راپورته شوی او اندیښنو د لری کولو پترس کې د ډیموکراسي پاړه په خپل ژمنو ټینګار کړی دی د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی خبرداري ورکړ چې هیڅ څوک به پرې نه دی چې د مې د 19 نیټې د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ایف بی آی مشر جیمز کومی څو ورځې مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له دندې لرې کړ غوښتل چې د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وکتل او د سوری ملیشیا ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي د طبقه خار او د سوری تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیول او په دې توګه یې پر رقه د حمله لپاره لار پاکه کړه
ل اکرم الله اکرم نمنه چې لن خبرونه واورول ل خبرونو تفصیل کې غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې البته صافي او واضح اوریدل شي په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او په انټرنیټ پانه کې لوستلای او کتلای شي د غرض فلمونه هم شته او ویډیوګانې هم شته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لوړ پوړی سلاکار جان علم حسنی وایي چې هغه کمیټې چې رئیس د ولسمشر په فرمان ټاکل شوی او رسمیت لري خپل کارونه پیل کړی دي
د اولمپیک ملي کمیټې کومه اولمپیک کمیټې چې رئیس جمهور رسمن فرمان باندې په رسمیت پیژندل خپل کار فعالیت آغاز کړه او مسابقه نیولې
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مولا ښاغلی حسنی سره د اولمپیک په ملي کمیټو کې د ستونزو او د غرض د غو اختلافاتو چې افغان ورزشکاران څومره افغان ورزشکاران ته ستونزې راولاړې کړې دي په دې اړه خبرې کړي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف بل ځانګړی پروګرام هم مهیروي. خو اوس پلار شو د ایران د ولسمشری د انتخاباتو موضوع ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په دې هیواد کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو څخه دی، په یو تون بیان کې ویلي ایرانی رایه ورکوونکي هغه کس ته رایه نه ورکوي چې خلک زندانی کړي او اعدامونه کوي. ویل کېږي د روحانی دا اشاره د ده دو سخت دریځو سیالانو ابراهیم رئیسی او باقر قالیباف ته وه. ابراهیم رئیسی هغه کس دی چې ویل کېږي په اتیایومه لسیزه کې په زرګونو سیاسي مخالفان او د اپوزیسیون فعالان محاکمه او مجازات کړي دي. آیا روحانی په دې توندو څرګندونو په ایران کې له سرې نظامي او سیاسي کرښې تیری کړی؟ آیا په انتخاباتو کې به د نوموړي بریا ته زیان ولري که نه؟ په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
دا ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې په یو توند بیان کې ټینګار کړی چې ایرانی رای ورکوونکي به داسې کسانو ته رای ورنکړي چې خلک زندانی کړي او یا اعدام کړي. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید دی، د مې د 19 نیټې د انتخاباتو یو اونۍ مخکې د خپل هیواد له سرې سیاسي کرښې پخاړه اړولې او پر خپلو محافظه کارو سیالانو یې توند لفظي حمله کړې. خغلی روحانی د ایران په لویدیس خار همدان کې د انتخاباتي مبارزې وی غونډې ته په وینا کې ویل ایرانی رای ورکوونکي هغه کس نه غواړي چې د اسلامي انقلاب را وروسته په تیرو څلورو لسیزو کې وازی داس د کړي چې څنګه خلک زندانی او یا اعدام کړي. حسن روحانی وای د ایران ستر ملت یو ار بیا راغی او اعلان وکړ چې لاره یې د ازادۍ لاره ده. یو ځل بیا به زموږ خلک اعلان وکړي چې هغوی ورته د منلو وړ نه دي چې د تیرو 38 کلونو په اوږدو کې یوازې له زندان او اعدام سره بلد وو. داسې ښکاري چې روحانی په دې څرګندونو د ولسمشرۍ محافظه کاره کاندید ابراهیم رئیسی ته اشاره کړې چې ویل کېږي په اتیایمه لسیزه کې په زرګونو سیاسي مخالفان او د اپوزیسیون فعالان په بېلابېلو مجازاتو محکوم کړي وو. ښاغلی رئیسی اوږده کلونه د ایران په پیاوړې قضا کې تیر کړي چې د منتقدینو د خاموشه کولو لپاره یې د ایران د حکومت په فشارونو کې مهم رول لوباوه. د ایران د سیاسي چارو یو څارونکي تقی رحماني د روحانی دا څرګندونې له دې کبله یو احتمالي خطر بللی چې کولی شي په ایران کې د سپاهي پاسداران انقلاب قضا او اردو په شمول یو شمېر سخت دریځو لورو ګټې زیان منې کړي. پوښتنه دا ده چې آیا د روحانی د دا ډول توندو څرګندونو وروسته به په انتخاباتو کې د نوموړي څخه د خلکو ملاتړ زیات شي که نه؟ د فردا راډیو خبریال آرش حسن نیا وایي په ایران کې روښانفکره ځوانانو د روحانی څرګندونې خوښې کړې.
نظرسنجی ها نشون میده که محبوبیت آقای روحانی.
حسن نیا وایي نظر پوښتنې ښیي چې د انتخاباتي مبارزو د پیل راهیسې د حسن روحانی محبوبیت په خلکو کې نه دی زیات شوی او برخلاف یو څه کم شوی هم دی. په مقابل کې د ده د مهم رقیب ښاغلي رئیسي محبوبیت زیات شوی، خو په روڼ اند ځوانانو کې په ځانګړې توګه هغوی چې آنلاین ټولنیزې شبکې کاروي د ښاغلي روحانی د وروستیو توندو څرګندونو هرکلی شوی.
حرفهای آقای روحانی با استقبال اونها مواجه شد.
اتش پیت کلن روحانی د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له شپږو کاندیدانو څخه دی. د انتخابات د مې د میاشتې په 19 نیټه کېږي. د روحانی په وړاندې د انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او باقر قالیباب دوه سخت دریځ ایراني ملایان هم کاندیدان دي. په درې نورو کاندیدانو کې منځلارې اسحاق جهانگیری چې د پخواني ولسمشر مرستیال او د حسن روحانی متحد دی، همدارنګه د ایران د کلتور پخوانی وزیر میر سلیم او د ایران د اولمپیک د کمیټې پخوانی رئیس مصطفی هاشمی چې یو منځلارې دی شامل دي. په 1990 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته ډله ییز اعدامونه شوي او په څو قضیو کې د محکمې له حکم سمدستي وروسته دا اعدامونه اجرا شوي. دا په ایران کې یوه ډېره حساسه موضوع ده چې په اړه یې مختلف نظرونه موجود دي. د روان کال په پیل کې د آیت الله حسین منتظری زوی وروسته له هغې په 21 کاله بند محکوم شو چې د خپل وفات شوي پلار هغه غږ خپور کړ چې پکې منتظری د ابراهیم رئیسی په شمول پر ایرانی چارواکو د دې اعدامونو له کبله سخت انتقاد کړی وو. د دې زندانی کولو او اعدامونو امر په هغه وخت کې د ایران د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی د یوې فتوی په صادرولو ورکړی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
شمشاد خوګنی لکابل علی کی پاکستان چې د سپین بولدک چمن لار تړی دا د افغانستان د دولت د بهرنی سیاست کمزورتیا ده. قاری رحمت روحانی له هلمند علی کی د نوی ځواکونو پراتک سره جګړه نه خلاصيږي بلکې پر ځای ستونزې نور هم ډیریږي. قاری اسماعیل سادات هم له بکوا څخه لیکي امریکا چې افغانستان ته 3000 نور سرتیری استوي په دې سره به د ملکی وګړو ژوند ته بیا خطرونه ډیر شي. نور احمد الکوزی هم له هلمند څخه لیکلي چې برېټانیا او امریکا افغانستان ته نور ځواکونه رالیږي، د دې پر ځای خبر دا وی چې دوی په خپل زموږ د افغان ځواکونه په خو وسلو او پرمختللو وسلو سمبال کړی وي او پر پاکستان هم فشارونه زیات کړی وي چې طالبان او ترهګری له خپل خاورې وشړي او هغه هیواد منځوي کړي. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې لارې مکتب پیغامونه راسته وي، پیغامونه زخ زیاتی کور مو ودان موږ هم هرو مرو درته خبرو، خو نور وخت نه لرو. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی 19 پروګرام واورئ، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ودی صندوق
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټو عمر کې د ودونو لامل جنگ جګړې، نامنی، د قانون نه پلي کېدل، بیوزلی او ناوړه دودونه یادوي. اول شوی د قربانیانو ډیری برخه انجونی دي. موږ په وسنۍ خبرونه کې د حج او اوقاف وزارت مشاور کرامت الله صدیق مل مکړی نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بد او ناروا، حتی که وایم چې حرام عمل په دې ملک روان دی چې د وړو ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعی ضرورت ده، فطری ضرورت ده، غریزی ضرورت ده. دوام واده د اجتماع و د وګړو او د یو ملک د سمبالولو د پاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف د پاره تنظیم شوی دی. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصی د دوه کسانو چې واده کوي، دوام د جامعه او د خلکو انتظارات د دیوادین او د دیوسیلینه. شخصي هدف هم دلته کې لاسته ناراضي او عمومي هدف هم دلته لاسته ناراضي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دام د واره ماشومان سره لاسته ناراضي. دوام ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته ناراضي.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه سی ودونو مخنیوي وشي؟
من خو عمومی دنده مو داده چه تبلیغی او آگاهی عامه دنده ده. دام یو ده مساجد و منابر للاره نه، یو ده کانفرانسون و سیمینارون و جوړولو للاره نه. من پا طول افغانستان که تقریبا پا دریویشت ولایتونو که علما و سر سیمینارون جوره کرده، تقریبا پا هر ولایت که تر پنزوس نه تر اویا پوری علما را طولسی بیدی. پا ده باره که چه یو واده د سن لاندې بونشي ماشومانو سره، کتابونه هم چاپ کړی دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو، په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو. او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطبه له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلې دي، ډېرې کتابونه هم چاپ کړې دي او دې سره مبارزه وکړو.
په مسجدونو کې چې کله یو مولا امام خپل کار پیلوي، هغه اتمان د تسلو وزارت سره ثبت دي کنه، رسمي ثبت لري. بیا هم دغه مولایان د ورکی ماشومانو نکاح تړي، په دغه کله تاسو ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټول جمعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې سلور زره جمعتون مونږ سره راجستر او ثبت، هغه په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیانو کې او په مرکز د نن په کابل کې. دا غیر رسمي علما کې دا کار یو. دوهم خبره دا ده چې الته کې خدا خپل هغه ماشوم ناست نه ده چې ورنه پختنه وکړي چې ته دا سره نیسې، هغه د پدر وکیل لارې ناراضي او ورته وایي چې زه د فلانی
وکیل
او وکیل هم پدر وکیل هم او دی هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړې علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد علماونه اخستې چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار په نوم باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملا خپل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي که نه؟ تاسو په دې عقله څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، قضا دنده ده. د مونږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې. او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمې له لارې هم ثبت شي او نکاح هلته کې وتړل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه نه کیږي، چې ماشوم نکاح نه تړل کیږي. یوه خبره چې دې سره دیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستان، ثبتول دي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله دا د ثبت د ولادت راوله،
بله،
خپله بیا دا محکمه پیږي چې دا د سوکلنده او سن د ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی. نو دا دوه خبرې مونږ خو کولی شو په دې کې یوازې یوازې آگاهي عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې، دوهم د نکاح نکاحنامه رسمي واخلي د محکمې نه، او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کې. هلته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه د منځزي.
بله، نو په خپل د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو خبري وکړلې، له دې زیات کار نه کړی؟
یوازې خبره مو دا ده چې علما ته وایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکي او خلکو ته د منبر او د محراب له لارې نه عامه پوهاوی وکړي چې تر څو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله، آیا داسې کوم څوک تاسو نه لرئ چې هغه له تاسو سره ثبت مي او بیا وروسته د داسې یو کار کړی چې د یو ماشوم نکاح تړلی تاسو خبر سوي مي؟ داسې کوم پیښه سره نه مخ سوي؟
نه، یعنی زه په صراحه سره وایم چې کوم علما چې مونږ سره ثبت دي،
بله،
هغه هیڅ وخت داسې ناوړه او ناروا مجالسو ته نه ځي او داسې ناروا وادې ته نه حاضرېږي او هلته کې نکاح نه تړي.
هغه کسان چې په دغسې یو محفل کې کښېني د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد د څوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شرایطو د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپل معلم نه ده او ملا نه ده او زی داسې ناروا او ناوړه وادو ته زی ورته کې نکاح ته دي، دغه سړی فقط یوازې زه ویلی شم چې د پیسو مامورین به وي، د پیسو مامورین به وي، څه چې پیسې همغه سړی ورته ورکړلی هغه راضي او نکاح ته لي. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولری، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ در ریاست جمهوری نه غوښتی دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کی،
بله،
الحمدلله چې رئیس جمهور منلی او وزاره نور بست مونږ ته ورکړی. کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه هم راضی دي مونږ د قیوداتو لاندې، یو پروګرام مو داده. دوهم، مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پرمخ بیایو،
بله،
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږ غیر رسمي جماعتونه هم لرو، د یونیسف له لارې نه، د نورو مؤسساتو چې کومک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي، تر څو چې علما راشي او هلته کې عمومي زده وکړي او د دې له لارې نه بیا لاړ شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړي.
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بل ته په نکاح کوي، غوته څه وایي؟ او هغه کسان چې مولا دي یا ځان ته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي، دوی ته څه وایي؟
یاره، دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي. ولی دا ماشوم خپل روزګان لري لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زال تک رسیدم کجنه کې دی کالک دی اول حکومتونه باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې د سي آزاد پرېږدي چې خپل پوش چې زه سوکم او یو آزادی اسلامی شرعی اجتماعی چې مون منلې دی خپل قوانینو کې چې ماشومان ته ورکو هغه آزادی به سلب نشي دا وادي د دوی دغه آزادی سلبي دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلی وکي نو هغه ته د ما پیام داده چې باید دویم لمړی د خدای نو ورېږي د ماشومان په حق له د نور وګړو په حق له او دوهم باید خپل زده کړه وکړي معلومات ولري فقهي کتاب مطالعه وکړي غت عالم ته لار شي ورته وایي چې دغه مسله باندې ځین نه پیګم ماته یو آگاهی راکه نو یما پیام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لور کی په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کی حتی زین دغه وادم حتی حرام ته رسیږي حتی حرام ته یو مسلمان چې ملای او زن ملا بولی سنگه پا دی حرام ملیس که کینی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د اج او اوقاف وزارت د مشاور کرامت الله صدیق خبري واوریدې چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو پاک لغیده
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدق د خبرونې درنو مینوالو و مو غوښتل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د فعالیتونو او د دوی د فعالیتونو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې له ارشد سلاکار خاغلی جان علم حسنی سره مرکه ولرو. خاغلی حسنی، مننه چې مکتب د مرکه وخت راکړ.
تشکر تاسو ډیر مننه کوم. د اولمپیک ملي کمیټې کومه اولمپیک کمیټه چې رئیس جمهور رسمن فرمان باندې په رسمیت پیژندل، خپل کار فعالیت آغاز کړه او مسابقه نیولې او ټیمونه بهر ته لیږلي. پرون تقریبا 300 ورزشکارانو رئیس جمهور سره د اولمپیک ملي کمیټه ورزشکارانو سره ملاقات وکړ او د اولمپیک د رئیس سرپرست محمود انی خپل ټول او مشکلات په اداره کې رئیس جمهور ته وویل او اولمپیک ملي کمیټه په اته زونونو کې نمائندګي جوړ کړي د اولمپیک رسمن فعالیت کې خپل کارونه مختبی او
بلې خغله سنی تاسو ول چې تاسو د پرتو سنځو په اړه ولسمشر سره خبرې وکړي. کوم سنځه تاسو ول ولسمشر سره یاد کړی او د غوی په وړاندې د غوی چمنې څه وی
د اولمپیک ملي کمیټې تعمیر همدا اوس زورمندان نیولې او اولمپیک په تعمیر کړی تعمیر کوسی تاسو خپل وسمنې چې دغه د کړی تعمیر ده چې دا رئیس د اولمپیک د پیسې کرا ورکړي ټول ورشنان تر ټولې ادارې فعالیت کار کوي او ان شاء الله کومه چې رئیس د جمهور ټاکل وو خپل تام ټول فدراسیونو د رئیسانو سره د رئیس د اولمپیک سره ټول سره خبرې وکړي او وعده وکړي چې ډېر زړه به دا مشکلات مونږ حلو او بل مونږ ډېر مهم خبره دا وایي چې مونږ زیات حساب کلبو باندې کوو. تاسو په خدای باور کې مونږ داسې کلبو ته لاړو ده تقریبا نیمه ډېر عمر په ورزش کې تیر شو. رئیس د دوی سره لاړو شودای صالحین کې مونږ یو جیت نه نوتلو چې مونږ ته ژړا راغی په هغه تپه تیاره کې چې مکمل اکسیجن وجود نه درلود دا ورزشکاران تمرین کول او هغه کلبونه قهرمانان تربیه کېږي او د افغانستان جنډه اوچتوي. نو دا د اولمپیک د ملي کمیټې او د تربیت بنی وظیفه ده دنده ده چې دغه ورزشکاران زمینه مساعده کړي تر څو چې دغه ورزشکاران په مکمل اکسیجن په وجود کې چې څه د کلب دپاره آماده وي تمرین خپل مخته بیي.
ایا فکر کوئ چې دلته د امکاناتو نشټون دی که او د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې یو منظم پلان نه موجودیت اصلي ستونزه چیرې ده؟
تاسو ګورئ چې په هر کال دولت بدن روزنه ته بودجه ورکوي د ټولو فدراسیونو بودجه ورکوي او بدن روزنه دا وظیفه دا ده چې هر فدراسیون ته دوانامې راځي باید دا ټیمونه پکې ګډون وکړي.
آیا کوم بودجه تاسو درکول کی کافي ده؟
نه، 500 ملیونه څنګه کولی چې شپږ فدراسیونونه او مسابقي بارني مسابقي او داخلي مسابقي پدې کې ریس ریس سنل دي دا خو بيخي گنجائش دي ډېر لږ رئیس ابراهیم پیژاندل چې موږ بودی جاتا
دا چې تاسو کال پترس کې باید کم کارونه تر سره کوي کم کارونه نه کوي پدې اړه باندې کم منظم پلان موجود دی تاسو دا شریک کړئ غل مخې بودی جو اخلي
مونږ ټول جنتري د کال یو فدراسیون ورکی اولمپیک ته چې په یو کال کې یو فدراسیون کوم فعالیتونه کوي چیرته مسابقین دي څونه داخلي مسابقین دي څونه سیمینارونه نيسي او څونه سفرونه ورسکاران بار تلیږي دا په پلان باندې دلته پلان جوړیږي توحیدی په کومیونټي اولمپیک په کومیټا کې په هغه باندې بودجه خرچل کیږي ولې متاسفانه موږ دا ډېر زیات بودجه مثلا غواړي کنه موږ دولت نه راکړي هغه بودجه
بله ښاغلی اسنی ویل کیږي چې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه کوم چې تاسو سلاکار یاست دلته د منتخبو ټیمونو په انتخاب کې چې لوبغاړي ورته غوره کیږي ورتیاوي په پام کې نه نیول کیږي تر ډیره پیژندنې او روابط مسایل ده تر کومه دې پښتنو سره موافق یې
وره دا یو خبرې دي یو واقعا چې ملي ټیم انتخابي کې دلته ډیر نمائندگان ناسي وسادان ناسي او خل لوبغاړي ټاکیا وي ایسو خپل اخ چا د نبري دي کله چې زه تور د مثال اول شم کنه او ټول د مډال د اولي ماتره کړی دا د پرګنم چې خپل اخ ونو غوړم دویم درمن رفره نه لړ شي دا ټول د پر معلومه ده د چا حق څنګه نش خورلې ولی مون په اداره کې هیڅ چا داسې وخت نه ده شوی چې د چا حق چا خورلې فقط حق به اقدار تسپارل کی او خپل ورشکانه سفر ته دي مون کوم ټیمونه چې لګیږي تاسو به تر اوسه نه اورېدل چې یو داسې اړ شي سګي دي سفر ونه لري راغتلې نه قطعا په موټای کې ګوري په څونو کار کې ګوري پر لښته کې چې ګوندو کې مونږ ورشکارانو لګاله ورشکارانو مډالونه راوړله ولې دا خبره تر اوسه په دغه اداره کې ساتل نه چیرته شکایت کړي او نه یې اړیده راکړه چې ما په دغه فلاني سړی تل یعنې دا څه عادلانه قضاوه دلته دلته
اوسه چیرته څوک عریضه وکړي مثلا په دې اړه باندې دا ولري چې مثلا دوی حق وړل شوی ساسې برګونو په هغه محل شوی
دلته کمیټه ده دا له منازعه په خپل کمیټه د کمیټې اولمپیک اصلي راغوستل کیږي رئیس فدراسیون او دا ته پوسی کی رسمان دا بزرګ دا ما ورشکارانو چې تا څنګه دا خوړلې راوړې ستادونه څنګه دا اخته خوړلې مبارزه کیږي څوک چې مستقر اصلي بدی
او کوم فدراسیونونه چې ستاسو سره موجود دي په دغه ملي اولمپیک کمیټه کې ویل کیږي چې د دې مسولین چې دي دا هم د معاملو په اساس یا د روابطو په اساس باندې انتخابیږي او داسې هم شوي چې په څوزري باندې ما یو کس د یو فدراسیون مسول پاتې شوی دی د همدې روابط په اساس باندې تر کومه پورې شفافیت موجود دی په دغو انتخاباتو کې
فدراسیونو رئیسان د نمایندګان د ولایت کوم فعالیتونه دي په ولایتو کې لري د یو نمائنده هلته لري په ولایت کې مثلا تګوندو په څلورویشت ولایتو کې څلورویشت ولایتو کې مثلا لري په لاسو کې نه لري دغه نمائندګان مرکز سره غوښتل کیږي او دوی په مجموعه عمومي کې کانګرس کې خپل رئیس ټاکي په یا په سری ډول یا په علني ډول باندې خپل رئیس ټاکي څلور کالو لپاره په دې کې هیڅوک حق نه لري نه تربتي بدني نه اولمپیک چې په دغه انتخاباتو کې لاس ووهي فقط رئیس مطابق د منشور د کمیټې اولمپیک د اولمپیک نمائنده او تربتي بدني نمائنده من هیته نظر حالت نه اوسي نظارت کوي کوم سرغړونه ونی شي اور څو چوکټل نو شي جن څلور کالو لپاره د رئیس فدراسیون ول بل خبره مال ده په قانون اساسه ما ګرغله په څلور رئیس فدراسیون شو د درې مې څلور مې شي کار نشي کولای ستو استفاده کې څنګه بورډ اجرای لري مجموع بورډ اجرای بورډ اجرای رئیس راغړي جلسه په دایره مجموع می دعوتي برطرف کړي یعنی دا څنګه چې د څلور لپاره د ټیکادار دی د فدراسیون
مهم لاس راوړنه استاسې په روسي او کال کې څه دي
مون قانون د ورزش جوړ کړه د ولامي د ملي کمیټې د لپاره وزارت لکه دوران لاندې لکه قانون پاس یو لږ نور مقرري مون جوړ کړی دلته او انتخابات ټول د معطل چې د سه جوړ شي مون نمائندګان په ولایتونو کې جاتو زونو کې جوړ کړی مون خپل نمائندګان وټاکو فدراسیون انتخابات هم نیسي
په خاطر دې قانون نو موجود
قانون خو تر بده اولمپیک خو کم وخت کې تر بده دوه کال چې تر بده باندې نه بیل شوی خو دا یو نوې اداره چې جوړ شو غزان ته سیستم غوړي پلان غوړي قانون غوړي مقررات غوړي دا په سات باندې د بته استوار وسی ولې ټول مقرر قانون نه تر بده بدني کو
بله اسنې سه په دغه اداره کې د ملي اولمپیک کمیټه چې تاسو سلاکار یاست څومره اداري فساد منه اداري فساد شته که څنګه
زه تاسو چلندر کوم څو کس دا ټول سره غلې دل دا یو اداره بارسي کړه کنه نو ځان مې باندې موږ هر وزیر چې شفاف ډول ټول ورسره مخ ورته حساب ور او ور فدراتون چې سفر کړی چې پیسې اخیستي اسناد په ولته موجوده او شفافه اداره ده درته وایم هیڅ دا خبره زموږ په اداره کې فضل خدای نشته اته موږ ریز خپل جیب نه مصرف کړي همدا اوس موږ بودیجه نه لرو یو شپږ میاشتې د مالی کار راووتله وایي موږ ریز خپل جیب نه ده ټیمونو ته پیسې ورکړي په خپل جیب نه دي سفر کړي موږ ته دولت دولت دیو روپۍ بودیجه نه راکړه دغه تعمیر کرا په خپل جیب نه ورکړي دا ټیمونه چې ځي خپل جیب نه ورکړي او دا لباس هم د خپل جیب نه ورته اخلي نو زه یو شاته درځم کله چې هر شاته جیب نه سړی خپل مصرف کړي اداري فساد به چیرته وي خپل جیب نه مصرف کوم او فساد به پکې وجود نه لري
پس سفرونو کې ستاسو اداري لخوا کوم کسان معرفي کیږي په دې کې څومره شفافیت موجود دی ور کسان معرفي شوي دي او د وی لاس راوړنې شي راغلي دي مثلا څومره تاسو قناعت وړوي
ټول د سفر څخه چې ملي ټیم کې دي ځوانانو کې نو ځوانانو د ټول مونږ ته معلوم دي په دې چې مونږ غوڼ عمر بدل کار کوي را شو او مونږ ته ټول ورشکانان اعلی ورشکانان معلوم دي او متوسط ورشکانان معلوم دي بعد او ملي اولمپیک ملي کمیټه هغه کسان ولیږي ورسره د پاره چې د افغانستان جنډه اوچت کړي نه دلته موږ په اداره کې فضل خدای یو خبره داده چې تبعیض نجاري په دې کې نشته په دغه اداره کې اما چې اولمپیک او شوار کردار نه گفتار نه پندار نه دلته به خطه تطبیقیږي هر څه چې شایستګي ولري لیاقت ولري د سفر لپاره دي او چې هغه مسؤل نشي خلل
بله مننه اسنی صاحب قدرمن رودین کول کسنګ تاسو اوریدل خاغلی اسنی ویل چې دوی د ولسمشر سره کتلی دي او هیله ده چې د ولسمشر چور سره کوم جمعنی کړي په دې سره به شته سنځي اوار شي او دغه شان دوی د قانون خبره وکړه چې یو قانون کار لاندې دی چې د دې په هغه بشپړیدلو سره به ان شاء الله چې شته سنځي اوار شي او د پښتنو ته به وخت جواب وي خو رسول الله